دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د جاپانی ډاکټر او خیریه کارکونکو ډاکټر تاتسو ناکامورا د کورنۍ غړي کابل ته تللی دی چې د هغه مړی جاپان ته انتقال کی زلمای خلیلزاد قطر ته تللی چې د طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کی او د امریکا د فلوریدا پیالت کې د سمندري ځواکونو پاډه کې ډزې شوې
درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر بوتونو کې لرو په کابل او بامیانو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو پلویانو د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره په مخالفت لاریون وکړ
هماغه لوري چې په دغو څلورو لسیزو کې په جګړو کې ښکیل ور دغه باید په خپلو منځونو کې مذاکرات پیل
دیموکراتانو له قدرت څخه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ازل کېدو د تورونو پر مسودو کار پیل کړی
Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice.
زموږ دیموکراسي تر پښتنې لاندې راغله. جمهور رئیس موږ ته بل لاره نه ده پرېښودلې. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د حالاتو په اړه کې لرو. خو اوس به د دې سات خبرونه اشرف الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد قطر ته تللی چې د طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کی یوې سرچینې چې د خبرو په حق له معلومات لري ویلي دی چې خاغلی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان د چارواکو سره د سلام مشورو وروسته دوه ته نن د جمعې پر استللی د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم د همدې ونې په سر کې ویلي و چې خاغلی خلیلزاد د طالبانو سره د افغانانو ترمن د سولې د خبرو د پیل کېدو په حق له د طالبانو د اساس سره ګوري
د جاپانی ډاکټر او خیره کارکونکو ډاکټر تسو ناکامورا د کورنۍ غړي کابل ته تللی چې د هغه مړی جاپان ته انتقال کړي ډاکټر ناکامورا د کورنۍ د غړو په منځ کې چې کابل ته تللی د هغه میرمن او لور هم شامل دي جاپانی مقامات ویلی چې د ډاکټر ناکامورا درې همکاران او د هغه د شوونځي د وخت یو دوست د هغه د کورنۍ لغړو سره مل دي د شغلی ناکامورا میرمنې لور او خپلوانو نن په ارکی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل ډاکټر ناکامورا شاوخوا اتلس کاله په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او اوبو د مدیریت په برخو کې کار وکړ هغه د سربندونو په جوړولو سره د ننګرهار ولایت په شیوا او کامی ولسوالیو کې د زرګونو جریبه ځمکو د خړوبولو لپاره زمینه برابره کړه هغه په سیمه کې پراخ محبوبیت درلود
بل پلاو د افغانستان د همبستګۍ ګوند پلویانو چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته راټول شوي ول ادعا یې درلوده چې په جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا برید د پاکستان سرګر ادارې یا ایسای کړی دی د حماسې په نامه د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړي او د نننۍ مظاهرې ګډونوالي امریکا غږ ته وویل چې ډاکټر ناکامورا د کونړ په سیند د بند جوړولو نیت درلود خو پاکستان نه غوښتل چې دغه اوبه د لاسه ورکړي په کابل کې د پاکستان سفارت تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې
ګلبدین حکمتیار وایي که د جمهوري ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي د راتلونکو شفافو انتخاباتو په هدف باید لنډمهال حکومت جوړ سي ښاغلی حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د لنډمهال حکومت په جوړېدو سره به دوهم پړاو انتخابات شفاف وي حکمتیار همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره هم د لنډمهال حکومت رامنځته کولو ته اړتیا ده
په دې هکله راپور لګوري سپم د خبرونه کوي د قندز امنیتی چارواکوي د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په څو امنیتی پوسټو د طالبانو په بریدونو کې نه ملي پولیس وژل شوې دي د قندز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن امریکا غږ ته وویل چې دغه پولیس تیر شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوې دي ښاغلی رحماني وویل چې د افغان ځواکونو په متقابل ډزو کې یو لس وسلوال طالبان هم وژل شوې دي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ خبرونه اوري د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې مظاهره چانو د انګلیسي ژبې د مشهوري ورځپاڼې ډان په دفتر برید کړی او د لنډې مودې لپاره یې دفتر نیولې و. دا په روانو اونۍ کې دوهم ځل دی چې مظاهره چان د دې ورځپاڼې په دفتر برید کوي. مظاهره چانو غوښتل چې د ورځپاڼې مسؤول مدیر ظفر عباس او د یوې مقالې لیکوال حمید هارون دی اعدام سي. په دې مقاله کې ویل سوي و چې د لندن پله سره نږدې برید کوونکی په خټه پاکستانی و.
د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د سمندري ځواکونو په اډې کې ډزې شوې دي. مقامات وایي یو بریدګر روسل هغه وژل شو چې د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې ډزې وکړلې. په دې پیښه کې د بریدګر تر څنګ یو بل تن هم وژل شوی او څو تنه ټپیان شوي دي. د قربانیانو هویت روسه نه دی څرګند شوی. د دغې نښتې نه وروسته د امریکا د سمندري ځواکونو اډه د څو ساعتونو دپاره تړلې وه. د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې په دغه اډه کې 16,000 پوځیان او څه د پاسه 20,000 غیر پوځي کارکوونکي کار کوي.
جرمنی د ایران څخه غوښتي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اټومي موافقې څخه دې سرغړونې نه کوي. د خبر تفصیل د وحید الله فیض څخه واوري.
د جرمنی د بهرنی چار وزارت ویلي چې د ایران کړنې د منلو وړ نه دي. جرمنی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د اوتریش په پایتخت ویانا کې د ایران د اټومي موافقې د غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران غونډه کوي. جرمنی ویلي چې په همدې غونډه کې به ایران ته وویل شي چې باید په بشپړه توګه د سرغړونې لاس واخلي. ایران په دې تازه وختونو کې د یورانیم او درنو اوبو ذخیره د هغې اندازې نه زیاته کړې چې په اټومي موافقې کې ورته اجازه ورکړ شوې او هم یورانیم د هغې اندازې نه زیات غني کړ چې په موافقې کې اجازه ورکړ شوې. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا لدو د واشنگټن د سټیډیو نوریا. په عراق کې د شیعهګانو تر ټولو ستر رهبر علي سیستانی ټینګار کړی چې په عراق کې د نوی صدر اعظم د هر ډول بهرنیو لاسوهنو پرته وټاکل شي. د عراق مخکنی صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم تیره اونۍ د خپلې دندې نه استعفا ورکړله چې پارلمان ومنله. علي سیستانی نن موبایل هیله مند یو چې نوی صدر اعظم به د اساسي قانون په اساس وټاکل شي او دغه ټاکنه باید د هر ډول بهرنۍ لاسوهنې پرته وشي.
په هند کې پولیسو نن د جمعې په ورځ هغه څلور کسان ویشتلي او وژلي چې شک پر کېده. د هند په جنوب کې پر یوې مېرمنې جنسي تیری کړی و. په دې کسانو شک و چې تېره اونۍ په حیدرآباد کې په یوې ډاکټرې جنسي تیری کړی و او بیا یې د هغې جسد ته اور اچولی و. پولیسو دغه څلور کسان په هماغه سیمه کې په ډزو وژلي چې په دې ډاکټرې جنسي تیری سوی و او بیا سوځول سوی و. د پولیسو یو چارواکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ای پی خبري اژانس ته ویلي چې د دې څلورو کسانو د جملې څخه یو یې کوشش کاوه چې د پولیس څخه وسله واخلي او ډزې وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر میچل باچل وایي د ایران د مظاهرونو چې کومې ویډیوګانې دوی ته رسیدلې دي پکې خودل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو په مظاهره چانو په دې خطر ډزې کولې چې هغوی وبښني. ملګري ملتونه وایي په دې مظاهرو کې لږ تر لږه 208 کسان وژل شوي دي چې د بخښنې نړیوالې ادارې هم همدومره ارقام ښودلې دي. خو د ایران حکومت به دغه ارقام رد کړي دي او تر اوسه یې په رسمي ډول نه دی ویلي چې څومره کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې په فرانسې کې نن دویمه ورځ ده مامورینو د کار نه کولو اعتصاب پیل کړی. د مامورینو اتحادیو د خلکو نه غوښتي دي چې کار دې نه کوي. دوی د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په هغه پلان په غوسه دي چې غواړي د تقاوت په برخه کې اصلاحات راولي. د خلکو سره اندېښنې دي چې حکومت د دې پلان له وجې به میلیونونه کسان مجبور شي چې زیات کار وکړي. د کار نه کولو د اعتصاب له وجې د ترانسپورت سیستم په ټپه ولاړ دی. اکثریت ښوونځي تړل شوي او په روغتونونو او حکومتي ادارو کې هم په کافي اندازه مامورین نشته. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې په کابل او بامیانو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو په لویانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت لپاره لاریونونه وکړه. د جمهوری ریاست یو کاندید ګلبدین حکمتیار وایي که انتخابات و هم پړاو ته ولاړ سي نو باید یو موقت حکومت تر څارنې لاندې ټاکنې وسي. ارګ له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو قوانین او اصول دې رعایت کړي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
نن د جمعې په ورځ په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت د ټیم پلویانو د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت او له دغه کمیسون څخه د یو شمیر غوښتنو د مطرح کولو لپاره لاریون وکړ. د دغه لارین وړاندې ګلبدین حکمتیار لارین کوونکو ته په وینا کې د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون او افغان حکومت باندې د تلې په شپږمه ورځ د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د پراخه درغلۍ تورونه پورې کړل او د ټاکنو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې له 2000 څخه د زیاتو د رایې چونې په هغو محلونو کې چې بایومیټریک دستګاګانې ورکې شوي بیا د سره ټاکنې وشي. همداشان ښاغلي حکمتیار د ټولو نوماندانو د اسادو په وړاندې د رایو د ټولو صندوقونو د بیا شمیرلو غوښتنه وکړه او هم یې د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د ایسته کولو وروسته د پیالو د اعلان غوښتنه وکړه. ګلبدین حکمتیار یې دا وکړه چې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست ټاکنې به دوهم پړاو ته لاړې شي. هغه په دې صورت کې د یو موقت حکومت تر څارنې لاندې د بیا ټاکنو غوښتنه وکړه. حکمتیار وویل چې موقت حکومت جوړېدل د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره هم اړین دي.
هماغه لوري چې په دغو څلورو لسیزو کې په جګړو کې ښکیل ور دغه باید په خپلو منځونو کې مذاکرات پیل کړي. دا یوازې د پیل لپاره وروسته چې لازم توافقات وشول د دوی ترمنځ مخکنۍ ستونزې او کړاوونه حل شول بیا کېدای شي دې ته عمومیت ورکړی شي داسې چې د نورو اقشارو استازي هم په مذاکراتو کې برخه واخلي. د ټولو لورو په دې توافق چې یو موقت حکومت چې ټولو لورو ته د منلو وړ دي دا د اوسني حکومت ځای ونیسي.
د سولې او اسلامي عدالت د ټیم لخوا د موقت حکومت د جوړېدو د غوښتنې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو شورا هم د اشتراکي حکومت د جوړېدلو غوښتنه کړې وه. په کابل کې دغه لاریون تر څنګ نن د بامیان په مرکز کې هم د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم په سلګونو پلویانو لاریون کړی دی. په بامیان کې لاریون کوونکو د ټاکنو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې پیلې دې یوازې د هغو رایو پر اساس چې د بایومیټریک سیستم له لارې کارول شوي اعلان کړي. د افغانستان جمهوري ریاست پرته له دې چې د کوم نوماند نوم واخلي د جمهوري ریاست له نوماندانو غوښتي د ټاکنو قوانین او قواعد دی مراد کی. د جمهوریت ریاست ویان صدیق د جمعې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران د جمهوریت ریاست د اتلس نوماندانو په خوښه غوره شوي. ښاغلي صدیقي ویلي چې په ټاکنو کې د افغان حکومت بې طرفه پاتې کېدو مسله نه یوازې چې دننه په افغانستان کې پرې اعتراف شوی بلکې نړیوال ټولنې هم په ټاکنو کې د افغان حکومت بې طرفي تایید کړې ده. صدیقي ویلي د دې تر څنګ چې جمهوریت غني یو نوماند دی د افغانستان جمهوریت هم دی او د دې اصول او قواعد وړاندوینه د افغانستان په اساسي قانون کې شوې ده. همداشان صدیقي ویلي چې د جمهوري ریاست نوماندان د ټاکنو په بهیر کې نشي کولای د ټاکنو پایلې د خپل شخصي علاقې او سلیقې له مخې تنظیم کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو وایان میرزا محمد حق پرست وایي چې که چیرې نوماندان واقعا اسناد او شواهد ولري نو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره دې شریک کړي. ښاغلي حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که کمیسیون د هر نوماند غوښتنې ومني نو د اتلس نوماندانو غوښتنې به د دې سبب شي چې دا کمیسیون هیڅ وخت لومړنۍ پیالې اعلان نشي کړی.
بل په دا اوویشت ولایتونو کې چې تفتیش او باشماري ترسره شوې ده د ټولو سیاسي احزابو مدني ټولنو د څار بنسټونو د کاندیدانو د ناظرینو په حضور مراجعه شوی ده و صندوق ته مراجعه شوی ده و بایومیټریک ماشین ته او هم با شماری شوی ده او هم تفتیش شوی ده. دغه دوی مرحله د پاک او ناپاک و رایو د تفکیک په برخه کې ډیر شم مؤثره تمام شوی او مؤثریت یې درلوده.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په ویش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی او په پاتې او نورو ولایتونو کې د یو شمېر نوماندانو د پلویانو د مخالفت له امله د رایو د بیا شمیرلو چارې لا هم د خنډ سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په کابل کې یو شمیر خلکو د پاکستان سفارت مخې ته لاریون کړی او ویلي دي چې جاپانی ډاکټر ناکامورا د پاکستان استخباراتو یا ISI وژلې دي. دوی افغان حکومت هم د ډاکټر ناکامورا د امنیت په ټینګښت کې په پاتره تلو تورن کړی. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند پلویانو چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راټول شوي وو ادعا درلوده چې پر جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا برید د پاکستان سرګر ادارې ISI کړی. د حماسې په نوم د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړی او د نننۍ مظاهرې ګډونوالې امریکا غږ ته وویل ډاکټر ناکامورا د کونړ پر سیند د بند جوړولو نیت درلود خو پاکستان نه غوښتل دغه اوبه له لاسه ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کابل نننی لاریون ګډونوالو افغان حکومت هم د ډاکټر ناکامورا د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي انسټیټیوټ مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د تېرې چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د نڅرګندو وسلوالو له لورې په برید کې لومړۍ ټپي او څو ساعته وروسته یې سا ورکړه. پر هغه برید په پراخه کچه وغندل شو او د نوموړې له کورنۍ سره د خواخوږۍ په هدف په کابل او څو نورو ولایتونو کې شمې بلې شوې. په همدې مناسبت نن په خوست ښار کې د سبزۍ منډۍ څلور لارې د ولایتي ادارې له لوري د ډاکټر تیتسو ناکامورا په نوم ونومول شو. د خوست د ولی مرستیال عبدالوحید پټان وایي دا د جاپان له خلکو سره د افغانانو همدردي څرګندوي.
چون د دوی یادونه باید موږ په سینه کې تل یاد وساتو، نو دا چارې چې نن تاسو ګورئ ډاکټر ناکامورا په نام باندې یاد شول، د دې چارې نومول یو پیغام خپل جاپانی ورونو ته دا مقدار سو چې موږ د دوی په غم کې سره شریکانی، دا غم موږ خپل ګڼو او دوی ته ډډګرینه ورته ورکو. د ډډګرینه یو پیغام دی دا.
د دې ولایت مدني فعال مرنیازی د ناکامورا کړي خدمتونه نه هیریدونکي وبلل. نیازی وویل چې هغه د ډیرو افغانانو په ژوند کې مثبت تغییر راوستلی، خلک یې له لوږې او ناروغیو ژغورلی وو.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زموږ د لویې کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د ده دغه لارې ته به دوام ورکوو چې د هیواد زرغونتیا ده.
نوم یې اختر ولی. د په باره کې باید حکومت روغه پلټنه وکړي. هر کله چې د ده قاتلین پیداشول حکومت باید قانوني سزا ورکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه خبر ورکړ چې امنیتي ارګانونو ته یې د یاد برید عاملینو د نیولو سپارښتنه کړې. ډاکټر ناکامورا چې اصلا د جاپان و په افغانستان کې د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې د غوره خدمتونو له امله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی د پنجشنبه په ورځ رسمان وویل چې د استازو مجلس دیموکراتان به له قدرت څخه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ازل کولو د تورونو په مسودو کار پیل کړي. د ازل کولو پر سر مبارزه په داسې حال کې زیاته سوې ده چې دواړه خواوې عامه افکار له نږدې څاري. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
دا استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی دغه تاریخي اعلان د هغو تورونو په اړه د مجلس تر څو سمایا غونډو وروسته وکړ چې ګنی ولسمشر د خپل سیاسي سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په هدف د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی او په دې ډول یې له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستې ده.
زموږ دیموکراسي تر پوښتنې لاندې راغلې. جمهور رئیس موږ ته بله لاره نه ده پرېښودلې. هغه یو ځل بیا هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات د خپل ځان په ګټه واړوي.
دا استازو په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د مشر کیوین مکارتی په څیر جمهوري غوښتونکي جمهور رئیس ته لا هم وفادار پاتې دي.
دا د هیواد د تنظیف کېدو ورځ ده. دا ځکه چې دیموکراتان په راتلونکي کې د ټاکنو د بایللو په اړه ویره لري.
جمهور رئیس ټرمپ د ناټو له هغې سرمشریزې غونډې څخه راستون شوی چې پکې هغه د ازل کولو پر هڅو خپلو انتقادونو ته دوام ورکړ.
د ازل کولو د سیسه به ځای پر ځای پاتې شي. جمهوري غوښتونکي هیڅکله دومره سره یو موټی نه وو لکه چې اوس دي. ما هیڅکله دغه ډول وضعیت لیدلی نه دی.
دا سپتمبر په میاشت کې د تحقیقاتو د پیل راهیسې دا ټرمپ د استیضا او له واک څخه د هغه د لیرې کېدو لپاره عامه ملاتړ زیات او تر 50% پاتې شوی دی. خو په ټوله کې د هیواد خلک په دې اړه په دوو برخو ویشل شوي دي. دا ټرمپ مخالف ران وای
هغه مقصر دی، هغه باید لرې شي، هغه د نورو اعمالو لپاره باید لا د مخه عزل شوی وای.
خو د ټیټ په څیر د ټرمپ پلوی وای
زه د ازل کولو مخالف هم. دا یو احمقانه اقدام دی. زه فکر کوم چې هغوی د ټرمپ د جمهوری ریاست د مخه په هغه پسې وو.
دا وانډربیلټ پوهنتون د کارپوه ټامس شوارت په څیر څېړونکي وایي چې ورسیو ولنی غونډو د خلکو افکار ډیر لږ بدل کړي دي.
په عامه رای کې مې د ولسمشر د پلوي په اړه د پام وړ بدلون نه دی تر سترګو شوی او اوس داسې نه معلومیږي چې را روان وي.
دیموکراتان به د ازل په اړه دا دسمبر تر پای په مجلس کې رایګیری وکړي. وروسته به یې په اړه د جمهور غوښتونکو تر کنټرول لاندې په سنا کې رایګیری وشي. دا سنا د دریو برخو څخه دوه برخې غړي باید دا ولسمشر د لری کولو لپاره رائے ورکړي چې د سیډونکو په وینا په اوس وخت کې امکان نه لیدل کیږي. تاج منیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ناټو چارواکو ټینګار کړی چې روانه اونۍ په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې په غونډه کې ښه پرمختګ سوی دی. د ناټو چارواکو ژمنه وکړه چې د روسیې د ګواښونو په وړاندې په یو موټی سره به خپله دفاع وکړي، خو دا غونډه به احتمالا د مشرانو ترمنځ د ځینو مشکلاتو له امله تر ډیره په یاد پاتې سي. نور تفصیل په رپورټ کې بارو.
په لندن کې به د ناټو د اویایمې کلیزې غونډه احتمالا د هغې شیبې له امله هیره نه شي چې ظاهرا لیدل کیږي د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو او د نړۍ نور مشران د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خان دي. خو ټرمپ په ځواب کې وویل هغه دوه مخې سړی دی. ترودو دا رد کړه چې پر ولسمشر یې ملنډې وهلې دي. د امریکا او کاناډا ترمنځ روابط ډېر قوي دي او زه د جمهور رئیس ټرمپ او د هغه له ټیم سره ډېر ښه روابط لرم. خو پیښې ظاهرا فضا خرابه کړه. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ له وړاندې ټاکل شوی خبري کانفرانس ته ورنغی او غونډه یې پرېښوده. بلخوا د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په خپل پخواني دریځ ودرېد چې ویلي وو ناټو د ذهني پلوه وژل شوې ده. کارپوهان وایي ناټو د اشخاصو د چلند او نظریاتو له امله مشکل سره مخ ده. آن لیزر د جرمن مارشال بنسټ څخه وایي یو څوک باید مشري واخلي. نننیو شرایطو ته په کتو جرمني به نه وي، اسانه نه ده. فرانسه کولی شي یو څه مسؤلیت واخلي، خو که تاسې امریکا ونه لرئ نو واقعا ناټو نه لرئ. د ناټو چارواکي وایي د دفاعي مصارفو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. ترکیه وهڅول شوه چې د اروپا په ختیځ کې دفاعي سیستم مخه ونه نیسي. انګلا مرکل پخوا د خپل ملاتړ د یوه شرط په توګه غوښتل چې ناټو سازمان دې په سوریه کې کوردي جنګیالي تروریستان اعلان کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د ناټو قوت په دې کې دی چې موږ تل د دغو توپیرونو په وړاندې غالب شوي یو او د یو بل د دفاع او ساتنې په هدف په خپلو اساسي مسؤلیتونو یو موټی پاتې شوي یو. د لومړي ځل لپاره مو د چین پر وده بحث وکړ، په ننګونو او فرصتونو چې رامنځته کړي دي او کوم تهدید چې زموږ امنیت ته متوجه دی. د بریتانیا لومړي وزیر بورس جانسن اشاره وکړه چې دی ممکن د چین د هواوی مخابراتي کمپنۍ د منع کولو په کار کې د امریکا لار تعقیب کړي. موږ نشو کولی خپلو مهمو ملي او امنیتي ګټو ته تاوان ورسوو. همدارنګه نشو کولی د پنځو نورو شریکانو سره د امنیت په برخه کې د خپلې همکارۍ کچه کمه کړو. دا به ډېره مهمه وي چې موږ ټول د هواوی په اړه پرېکړه وکړو. فایف آیز یا پنځه سترګې د بریتانیا، امریکا، استرالیا، کاناډا او نوی زیلاند په ګډون یو استخباراتي اتحاد دی. د ناټو نه هیڅ غړو هیوادونو مشرانو په یوې بیانیه کې د خپل دفاع په اړه یو ځل بیا تعهد وکړ او هوکړه وکړه چې د روسیې اقدامات د اروپا اتلانتیک امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. هغه خبرداری چې تر اوسه ساری نه لري. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، په فرانسه کې نن دوهم ورځ ده چې مامورینو د کار نه کولو اعتصاب کړی دی او د مامورینو اتحادیو د خلکو څخه غوښتي دي چې کار دې نه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په فرانسې کې د مظاهرو له کبله ګڼ شمېر عامه ځایونه او ښوونځي تړل شوي دي. مظاهره کوونکي چې اکثره د کارګرو د اتحادو غړي دي، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون لخوا د تقاعد د نړیوال سیستم د وړاندې شوي نوي پلان په ضد سړکونه تراوتلي دي. د دوی په وینا د میلیونو کارګرو د کار موده بلا اوږده شي. یو شمېر د ښو کاري شرایطو او د دندو د ثبات غوښتنه هم کوي. یو تقاعد شوی په دې حق لوای
په تیرو څو کلونو کې په تقاعد کې ریفورم راوستل زموږ ورسی هیله وه. موږ هر څه له لاسه ورکوو که هغه تقاعد دی، په عامه سکتور کې د دندو پای او یا د خوراکي موادو ځنډیدل دي.
ولسمشر ماکرون غواړي چې د فرانسې د تقاعد سیستم ساده کړي چې اوس له څلوېښت زیات بیلابیلې برخې لري. د بیلګې په توګه د عامه سکتور کارکوونکي سخت کارونه کوي او کولی شي مخکې تقاعد شي، پیسې هم نه کمیږي. د فرانسې ولسمشر وایي چې دا سیستم سم نه دی او وایي چې کارګر باید هر ورځ د کار له کبله امتیاز ترلاسه کړي. د مسافرت د کنفدراسیون د اتحادیې غړی فلیپ مارتینز وایي
حکومت غواړي په عامه سکتور کې د اصلاح راوستو په نوم خلک سره بیل کړي، نو ځواب یې د سړک پر سر دی. د خصوصي او عامه سکتور ټول غړي دلته دي.
د فرانسې ولسمشر غواړي چې د تقاعد عمر له 12 څخه 14 ته لوړ کړای شي، چې دا اوس هم د نورو اروپایي هیوادونو څخه کم وخت دی. یو شمېر څېړونکي وایي چې د فرانسې تقاعد اوسنی سیستم پایښت نه لري. د فرانسې د ترانسپورټ وزیر یان پاتیست وایي
که څه هم یو شمېر اندېښنې وي، خو په پاریس کې د ترافیکو جریان نورمال وو او د ګڼې ګڼې په وخت کې یو شمېر موټر کار کاوه.
سکال په اقتصادي برخ کې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ریفورم په وړاندې غبرګون پیدا شوی چې د ژیړ واسکټونو مظاهره کوونکو غوښتل چې د ژوند معیارونه لوړ کړای شي، او پولیس د اور وژنې ادارې استادانو، ډاکترانو او قانون پوهانو هم مظاهره کړې دي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. په پکتیکا کې روغتیایي مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسین په اړه په دې ولایت کې د نورو خلکو ترڅنګ د کوچانو ذهنیت هم زیات مثبت تغیر کړی، او د پخوا په پرتله د روغتیایي ټیمونو سره همکاري زیاته کړې ده. نور تفصیل د عبدالملک شفق په رپورټ کې واوري.
که څه هم په پکتیکا کې لا هم زیاتې کورنۍ د بیلابیلو دلیلونو له مخې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي، خو په دې ولایت کې روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې د ماشومانو د ګوزن وایروسي ناروغۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلی سانګې مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د عامو خلکو ترڅنګ اوس د پولیو ضد واکسین له تطبیق سره د کوچیانو لیوالتیا هم زیاته شوې ده. نوموړی وایي ډیری هغه کوچیان چې پخوا یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین له ورکولو سره مخالفت درلود، اوس د واکسین په ګټو پوهېدلی او له مخالفته یې لاس اخیستی. محمد نور وایي
او د مونږ کوچی ورونه هم د مونږ سره ډېر همکار دي. په هر ځای کې چې دوی د مونږ د واکسین ټیم وویني، که دی هر څومره بیړه نه وي، بیا هم د خپل لارۍ موټرونه چې د دوی کډې پکې بار وي، د دوی ټکټرونه چې د دوی کډې کې بار وي، او که دوی په پښو روان وي یا په حیواناتو باندې دوی خپلې کډې انتقالوي، دوی د خپل ماشومان د واکسین د تطبیق دپاره دروي. یعنی مونږ د کوچانو د همکارۍ نه مننه کوو، زیاته مننه کوو.
محمد نور همداراز په کوچیانو کې د ذهنیت د تغییر عمده لامل د تبلیغاتو زیاتوالی بولي. یو تن کوچی دین محمد چې کډه یې بار او د پاکستان پر لوري روان وو وویل واکسین یې د ماشومانو په ګټه دي، او هیڅ وخت به ماشومان ترې پټ ونه ساتي. دی وایي
او علی نه کی پاکستان شي بارډر شي نه کی سرمنه په ورګون شي را نه فل خلک یو د دمره خمر د کې پیسې نه مومن دلان به من خمر د خلک ډاکټر سره ته وایي دا مومن دی وریا دا خبره ده. موږ خو نه پله خلک نه خط لرو نه سوات لرو نه شی لرو دا خبره ده. نه واک مور کس لري هغه خامخا دی ورکي و دا ضرورت.
یو بل تن کوچی محمد امین بیا له رضاکار ټیمونو سره همکاري د هر وګړي مسؤلیت ګڼي، او له روغتیایي مسؤلینو څخه کوچیانو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
نو د واکسین والا کله راځي د کوچیانو سره معنا دومره کوشش نه کیږي، کوچیانو سره کوشش وسي چې هر ځای کوچیان یې، موږ هم د خاورې د افغانستان بچیان یو، نو موږ تاسو ته بس ډېر ارزو دا ده چې موږ سره کوشش وکړي چې باید هر ځای کوچي ته معنا واکسین ورسي.
که څه هم کوچیان د ګرمۍ په موسم کې د افغانستان یخو او د یخ په موسم کې د پاکستان ګرمو سیمو ته له هغو لارو تیریږي چېرته چې هر کال د پولیو زیاتې مثبت پیښې رامنځته کیږي، خو تر دې دمه په کوچي ماشومانو کې هیڅ د پولیو پیښه نه ده لیدل شوې.
دا هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی چې د طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. د ناکامورا کورنۍ او دوستان د هغه د مړې د انتقال لپاره کابل ته تللي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند پلویان چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راټول سوي وه، ادعا یې درلوده چې پر جاپاني ډاکټر ناکامورا برید د پاکستان څرګري ادارې ISI کړی دی. ګلبدین حکمتیار وایي که د جمهوري ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو په هدف باید لنډمهاله حکومت جوړ سي. او د کندوز امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې پر امنیتی پوسټو د طالبانو برید کې نه ملي پولیس وژل شوی دی. خبرونه اوریدل کوز موږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل.